Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله او دعا چې نیک مرغ او رسم مو پیل کړی وي. زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنۍ خبرې مو چلې اورېدو ته رابولم. نن دوشنبه د 1349 لمریز کال د تل شلمه نیټه ده چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 12 سره سمون لري. دا خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغان پوځ وایي د کندوز ښار یې په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړی دی. یو شمیر مطرحې جهادي او سیاسي څیرې وایي له ولسمشر غني سره یې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو خبرې او بحث کړی دی. د دې نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خپرېږي، خو اوس پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغان پوسټ چارواکي وایي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبره کوي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه وایي د یو هیلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده.
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن
دوی هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند نه آرام کړی وشل شوی یا تختیدلی دي او له کندوز ښار څخه وتلی او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او د شرچي ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې له هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بېځای شوو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه وایي د یو هیلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي دې پیښې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان کړي دي. د ناټو په بیان کې په پیښه کې د وشل شو هویت نه دی څرګند شوی، خو برطانیه وایي چې په دې پیښه کې د دوی د هوایي ځواک دوه منصوبان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د روسیې ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویل شوي چې په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتینسکي د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د توریزم پر ضد د روسیې، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سختدریځو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه څرګنده کړې وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لافروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته ویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره یو موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د تروریستي ډلو خلاف د رامنځته کېدونکو ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. روسیې د ولسمشر بشار اسد رژیم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ هوایي حملې پیل کړي دي، خو امریکا او د سعودي په ګډون په سیمه کې د اسد مخالفان وایي چې روسیا پر داعش سربیره د رژیم منځلاري مخالفان هم په نښه کوي. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبې ورځې په لاریون کې د 95 وشل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ حملې د تنظیمونکو په نیولو پسې هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړه ونیول شوي او که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دی. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونی پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د 3.9% رایو په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یو مشر تاتسیانا کارتکویچ د 4.2% په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرونیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.9% شوې ده. لوکاشنکا د کارتکویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ ښځینه کاندید وه په خپلو څرګندونو کې ویل دای وای په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشران دي، خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه لا یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې د بلاروس په مرکز مینسک کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه پر وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشنکو دیکتاتوري بلله شعارونه ورکړل.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 28.4، په کندهار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 15.15، په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 29.4، په مزار شریف ښار کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 16.4، اټکل سوی ده. په جلال آباد، غزنی، ګردیز او بامیان ښارونو کې د نن لپاره اسمان شین دی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 15.4، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 16.8، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 24.9 ده، او په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 21.2 اټکل سوی ده.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. افغان پوزوی پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري او خلک کولای شي چې خپل کورونه تبرته ستانه شي، خو آیا خلک بزړه خکړي چې په دې حالت کې کورونه ستانه شي؟
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته دوی تمه کوي
زربرتخاتستانش. یو شمیر جهادي او سیاسي سيري ویله ولسمشر غني سره د صوبات د شورا په نامه د تشکیل پر جوړولو بحث کړی دی.
یک شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند، ولو که در حکومت هم نباشند.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د پاکستان پوز وایي چې جټ الوتکو په شمالي وزیرستان کې په لسګونو وسلوال وشل دي. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغان پوز چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همداراز د کندوز ښار له بیځای شوو اوسیدونکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته دستانه شي. د افغان پوز دی چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده، د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالای سار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالی او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درسیس پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همداراز په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره کوي او له بې ځای شوو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي د ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپی سره خبرې کړې دي. ښاغلی ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې په دروازو د حده پورې تسپیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام ترمنځ پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تمه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن دی شي، نه ځوان تیرې دی شي، نه سپین ږیره تیرې دی شي، هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورکړي، دې ته موبایل واخلي، ساعتي ده کې واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو دا عمده فاکتور دی د خپل سر ملیشي. په ولسونو کې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ولا اختطاب کړي دي، په کورونو ورته حملې کړي، مالونه ولا غصب کړي دي، زکات او روژه یې په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلې دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
واموریدل چې په کندوز کې دولتي مقامات وایي چې دغلته وضعیت ښه شوی دی او خلک کولی شي چې بیرته راستان شي، خو د کندوز د خلکو استازی موارد چې وایي خلکو د جګړې شوک لیدلی او په اسانۍ به زړه ښه نه کړي چې بیرته کندوز ښار ته ستانه شي. دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغان پوسټ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډیر نړیوال ځواکونه وایي د یو هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تورسي ډلو پر فعالیت ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه او په سوریه کې دروان کړکیچ پر سوله ییز حل خبرې وکړې. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. او د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایو په ګټلو سره د بل 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. لویدیځو ورځپاڼو او خپرونو په خپلو وروستیو ګڼو کې د افغانستان په اړه مطالب خپاره کړي دي. نوریاس نوري دا مطالب لوستي او جزئیات یې وړاندې کوي.
برتانوی ډل ستار ورسپانه په کابل کې پر برتانوی ځواکونو د اکشن بی دی ورځ د حمله پاړ په یو مطلب کې لیکي. په دغه حمله کې چې د ورسپانه په وینا یو ترورست خپل موټر په کابل کې د برتانوی ځواکونو د غزمی له یو موټر سره وجنګاو، برتانویانو ته زیان نه رسیدلی، خو ویل کیږي چې د ملکی ټپیانو په ډله کې یو میرمن او یو ماشوم شامل دي. ډل ستار لیکي طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی چې ویل کیږي هغه به په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره کړی وي. د ورسپانې په وینا په دغه حمله کې چې 8 ورځې وړاندې وشوه 22 بېګناه کسان ووژل شول. د ډل ستار په لیکنه دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې کیږي چې پنټاګون ویلي چې د خواخوږۍ له مخې د کندوز د پیښې له قربانیانو سره به نغدي مرسته وکړي او هم به زیانمن شوی روغتون بیرته ترمیم کړي. ډل ستار وړاندې لیکي د کابل د حمله په اړه امنیتي چارواکو ضدو نقیزې څرګندونې کړې دي. د دفاع وزارت دا د ځای پر ځای شوي چاودېدونکي وسیلې بم چاودنه بللې، خو د کابل د امنیت قمندان ویلي چې یو ځان وژونکي خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له زغروالې وسیلې سره جنګولی او چاودلی دی. د ورځپاڼې په وینا په اوس وخت کې 420 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي چې یو وخت شمیر 10,000 ته رسیده. د افغانستان په څبانده د 10 کلنې جګړه کې برتانوي پوځیانو ته د تلفاتو شمیر 450 تنو ته رسیږي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼه هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د برتانوي ځواکونو پر 2 موټرو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي او د برتانوي ځواکونو یو موټر ویجاړ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم پر دغه حمله یو لیکنه خبره کړې او لیکي طالبانو چې دغه برید مسؤلیت اخیستی معمولا پر افغان او بهرنیو ځواکونو دا ډول حمله کوي. په اګست کې به ورته دا ډول حمله کې 9 افغانان او د ناتو 3 امریکایي ټیکداران وژل شوي وو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم پیدا کولای شي. یو شمیر مخکخه سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي چې له ولسمشر اشرف غني سره په وروستۍ لیدنه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړولو بحث کړی دی. دوی وایي چې د هیواد روان وضعیت د ښوالي لپاره حکومت ته ځینې مشورې ورکړي دي. دا چې دغو کسانو کله له ولسمشر سره کتلي په دې اړه معلومات نشته، خو جمهور ریاست وایي چې هر هغه نوی جوړښت چې رامنځته کیږي یوازې مشورتي بڼه لري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د هیواد ناوړه وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاسته د کندوز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی څو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکنیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوار الحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانوني او ځینې نورو کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلي دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکنی وزیر انوار الحق هدي د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات
کسانی که در امور افغانستان
ده ثبات په نوم یو شورا ده، هغه کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري، هغوی که هم په حکومت کې نه وي بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپل مشورو برخمن کړي. دا یو خفیف بحث وسو. ښاغلی هادي ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمیر مخکښو شخصیتونو د هیواد د وضعیت د شوالي لپاره حکومت ته یو لړ پیشنهادونه درلودل او پریکړه وسو چې د حکومت او دغو کسانو لخوا یوه ګډه ډله رامنځته سي. د زیاته کړه چې د دغه ټلې غړي د ښاغلي سیف لخوا معرفي سول، خود حکومت لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. په دې وروستیو کې جمهور ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی، خو د افغانستان جمهور ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غني تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
نشستی که رئیس جمهور با
نخبگان دیوی کمناست چه ولسمشر له سیاسیونو او جهادی شخصیتونو سره درلوده یوازی مشورتی بنا لرله، خو مهم تکی داده چه هر جوړش چه جوړیشی هغه با مشورتی بنا ولری او ولسمشر با تل اداسی وکړي. په افغانستان که روانو حالاتو خاصتا د طالبان و رستای فعالیتونو زین سیاسی کرده او مخکین جهادی مشران اندیشمن کرده دی. زین پخوانه جهادی مشرانو پر رستای که پا شمال که ناستی درلوده چه در افغانستان پر روانو نامنیو خاصتا در شمال پر نامنکیدو خبر وکړي. لدې مخکې په خوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي و څو دروان وضعیت ته شک دوله لپاره جدي اقدامات وکړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
تاسی زمون غغله ازادي راډیو او د پاکستان پوزي مطبوعات وایي چې د دې هوا جنگي جټل وته کو شمالي وزیرستان په لری پروت سیمو کې دا وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړی دي. دا بریدونه په د تخیل سیمه کې شوی چې په نتیجه کې د پاکستان د پوسټ پوینه دویش وسلوال وشل شوی دي. په دې اړه پیښور د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق رپورټ راستولی دی.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دې هیواد جنگي الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هیواد د پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر د یکشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه دویش وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پوځ وایي دغه بریدونه یې د هغو دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي چې په سیمه کې د ترهګرو موجودیت خود او زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنګي الوتکو په تداخلو کې بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتک د بندیز له امله یې پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو شوال او د تخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر د 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. پوځ وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګرو پاکه کړې، د زرګونه کورنۍ او بهرني وسلوالې وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسلوال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو او په ځنګلونو پوښلي سیمو شوال او د تخیلو ته تښتېدلي او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې تروریستي بریدونه پلانوي چې په نتیجه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم ډېر شوي دي. د یادونه وردا چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم د سیمې ته د خبريالانو پورتک بندیز لګیدلې چې له عملی خپلواکو او ځای سرچینو له تروسه په ضرب عضب عملیاتو کې د پاکستانوي امنیتي ځواکونو د اتاو په اړه څه نه دي ویلي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شریه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم بیا بکړم په تاسو وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس په لاس
کې ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي دي، د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کې کې پر اهدافو د نویو حملو خبر ورکړی دی. احمد تکل پی رپورټ لري.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت یې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمه ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند PKK پر مرکزونو بمباری کړې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
د ژوند رنگونه
نیم یو غوګل دی د قربانیم په لسوالی د سیاګر
موږ چې ویل ته دلته په دوکان کې دیګای کې او د ګازو دابا د پیټې لکنه دا دابا باندې لیک دی خو ته کې اوس تر تو است تر رقم دیګو کا سکه چې د ګاز ور و نه خلی
حوال دابا کنټرول کوو
سره رقم کنټرول کې
مثال د تاوی واشلم ګورو
ها
مثال لګلاتورم چکاو مثال واشل سمي کلفتي ما کمی اول چکاو یا پس لوګه نه دیک پکم
دا دبا اوس دي تاسو لاله
دا د ما اصله دا ولا
ته څه پیکس دا اصله دا
خو دا خو ستاندارد اصله دا په دې باندې مونږه پویګو
دي کې به څوتلو غاز اچي
په دې کې 4 کیلو 15 کیلو زوی لري 4 کیلو غاز پکې شو
ولی 15 کیلو نه اچي
15 کیلو په خاطر دې نه شو چې 15 کیلو وچو خطر پیدا نه کو دا یو کیلو غاز په حساب د دې باندې مونږه کم پکې شو چې خطر پیدا نه
شه دا خو شو دکاندارانو کې تر اوسه د چړډبي و رخصه چاو دیدلې
نه فضل الله خدای دې سپره کما پیخه ده پیدا شوې نه
الاتې سره چې پیخه نه درمنته سوي
ټول الاتې دا دي چې ټول مثال چکایي د خپل وسیله مثال دبا د چکایي تاوا د چکایي کچې ته په منقل باندې دا کې د منقل نه نیولې د ډبي پر ټول چکایي بیا پاس دا نه دی کوي چې مثال همسایته یا ګاونډي ته مثال ضرر پیښ نشي
مثلا کله دبا خرابې کنه دا واشلې مثلا خرابې دي ته څه پیږي دا خراب سوي
غاز بوی لري د بوی په حساب باندې سړی پیږي چې مثال غاز دا وس مثال یو په دکان کې یا په وټو کې تشوي د اتمان دبا لیک
ښه په بوی باندې پیږي
او په بوی باندې ګوز غزان ته یو رقم بوی لري په بوی باندې هر سړی پوهیږي.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورې دوهمه سهارنۍ خبری مجله درته ستار فروغ وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد، شما خسته نباشید. شنونده های عزیز سلام، ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. امروز دوشنبه 20 ماه میزان سال 1394 شمسی برابر است به 12 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. یک مقام ارشد اردوی ملی افغانستان تایید میکند که کنترل تمامی بخش های شهر کندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. همین در صدر مطالب خبری ما قرار دارد. نگاهی به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم می اندازیم و در رنگ های زندگی صحبت جالب را می شنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. پنج تن از سربازان بین المللی به شمول دو بریتانیایی در سقوط یک هلیکوپتر در کابل کشته شدند. سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می کند و رئیس جمهور روسیه دیروز با وزیر دفاع عربستان سعودی در شهر سوچی دیدار کرد. تفصیل اخبار. ائتلاف به رهبری ناتو در افغانستان می گوید که 5 تن از سربازانش در سقوط یک هلیکوپتر کشته شدند. این هلیکوپتر پس از ساعت 4 دیروز در قرارگاه ناتو در کابل سقوط کرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو با پخش یک خبرنامه گفته است که 5 تن دیگر زخمی شدند. به گفته ناتو تحقیقات در این مورد ادامه دارد. در اعلامیه هویت قربانیان و زخمی های این رویداد افشا نشده است. اما بریتانیا می گوید که 2 تن از منصوبین قوای هواییش شامل کشته شده هاند. بریتانیا گفته است این یک حادثه بود و ناشی از کدام فعالیت شورشیان نبوده است. معاون لویدرستیز قوای مسلح افغانستان میگوید که کنترل تمامی بخش‌های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. جنرال مراد علی مراد که مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان را در قندوز به عهده دارد، دیشب در صحبت با رادیو آزادی گفت:
عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم و نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
طالبان حدود 2 هفته پیش شهر قندوز را تصرف کردند. سپس نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین المللی توانستند کنترل بخش‌های زیاد این شهر را دوباره در دست بگیرند. اما به گفته مقام ها این شهر تا دیروز به گونه کامل از حضور شورشیان پاکسازی نشده بود. سفیر روسیه در کابل به خاطر حضور گروه های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می کند. الکساندر مانتیتسکی بر مبارزه مشترک کشورش افغانستان و کشورهای منطقه علیه تروریسم اصرار ورزیده است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه افغانستان، آقای مانتیتسکی این سخنان را دیروز در دیدار با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل ابراز کرد. رئیس جمهور روسیه دیروز با وزیر دفاع عربستان سعودی در شهر سوچی دیدار کرد. مسکو گفته است این دیدار به خاطر گفتگویی صورت گرفته که به گفته مسکو سبب تقویت همکاری دو کشور در ارتباط با سوریه خواهد شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پس از دیدار ولادیمیر پوتین و شیخ محمد بن سلمان گفت که هر دو کشور تمایل دارند تا در ارتباط با جنگ سوریه با هم دیگر همکاری کنند. به گفته لاوروف، روسیه و عربستان سعودی همچنان می‌خواهند تا از ظهور یک خلافت تروریستی جلوگیری کنند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو نیروهای زمینی به سوریه نخواهد فرستاد. پوتین در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه یک که دیروز پخش شد این سخن را ابراز کرد. روسیه میگوید حملات هوایی را علیه آن چه اهداف داعش در سوریه میخواند اجرا کرده است. هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند. مقام های ترکیه تلاش ها را برای دستگیری سازمان دهندگان این حمله آغاز کردند. مسئولیت حمله روز شنبه در جریان یک راهپیمایی در انقره را که حداقل 95 کشته بر جای گذاشت تا حال کسی به عهده نگرفته است. مخالفان سیاسی حکومت مخالفان سیاسی حکومت ترکیه حکومت را به کوتاهی در جهت تامین امنیت راهپیمایی روز شنبه متهم کردند. در همین حال قوای هوایی ترکیه تندروان مسلح حزب کارگران کردستان را در ترکیه و عراق بمباران کردند. اردوی ترکیه گفت که دیروز در نتیجه حمله های هوایی سنگرهای PKK در مناطق میتینا و زب در شمال عراق تخریب شدند. به روز شنبه اهداف حزب کارگران کردستان یا PKK در ولایت دیار بکر در جنوب شرق ترکیه مورد حمله قرار داده شدند. گزارش شده که ده ها تن در این حمله های هوایی کشته شدند. و مقام های کمیسیون انتخابات بلاروس به استناد از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکا با کسب 83.49% آرا برنده یک دوره 5 ساله دیگر شده است. تات سیانا کاراتکویچ نامزد نچندان معروف که از جنبش اپوزیسیون هواری پراودو نمایندگی میکند با به دست آوردن 4.42% آرا در ردیف دوم قرار گرفته است. میزان مشارکت مردم در انتخابات دیروز 86.7% بوده است. رئیس جمهور لوکاشینکو دیروز درباره تات سیانا کاراتکویچ یگانه نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس چنین گفت. رؤسای جمهور زن زیاد در جهان وجود دارند، اما در بلاروس وضعیت نشان می‌دهد که جامعه هنوز واقعاً آماده نیست تا برای یک زن رأی بدهد. لوکاشینکو در روز انتخابات گفت که این نشانه خوبی نخواهد بود که اگر او آرای کمتر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری سال 2010 کسب کند. او در آن سال در انتخابات 79.65% آرا به دست آورده بود و این مسئله سبب اعتراضات اپوزیسیون شد و معترضان از سوی مقامات به طور خشونت آمیز سرکوب شدند. حدود 200 تن از فعالان پس از بسته شدن مراکز رایدهی در بلاروس در منطقه مرکزی منسک پایتخت این کشور مظاهره کرده و با حمله بیرق‌ها آنچه را دیکتاتوری لوکاشینکو خواندند محکوم نمودند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 13، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 14، آسمان ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. غزنی بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8، آسمان آفتابی. گردیز بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9، آسمان آفتابی. و بامیان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7، آسمان آفتابی پیش بینی شده است.
بار دیگر شما را به این مجله صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. ساعت 7:38 صبح به وقت کابل شد. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات به جزئیات میشنوید. کنترل تمامی بخشای شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است.
شهر قندوز حالت اولی خود میگیره. فعلا نیروهای امنیتی در تمام شهر قندوز حاکمیت داره.
معاون لویدرستیز اردوی ملی افغانستان بود. هیئت اداری مشران و جرگه از مقرری ها در ادارات دولتی به شدت انتقاد میکند.
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی میشه.
معاون اول مشران و جرگه بود. هرات میزبان 30 جشنواره فیلم زنان است. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم در ادامه این مجله خبری مرور میکنیم و در رنگ های زندگی این زن افغان از زندگی خود قصه میکند.
15 ساله بودم که عروسی کرد خانه شوهر خوش بودم. از شوهر که آدم خوش نباشه دیگه، خدام نمیبخشه دیگه، خدام خوش نمیبخشه.
<تص-> سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک شمشاد زدران هم برایتان سلام تقدیم میکند. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، یک مقام ارشد اردوی ملی افغانستان تایید میکند که کنترل تمامی بخش‌های شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. مراد علی مراد معاون لویدریسیز قوای مسلح افغانستان از افراد بجا شده میخواهد تا به شهر قندوز برگردند. و از آغاز دوباره فعالیت اداره های عرضه کننده خدمات ملکی در این شهر نیز خبر می دهد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
شهر قندوز به گونه کامل از وجود شورشیان طالب پاک شده است. این را مراد علی مراد معاون لویدریسیز قوای مسلح افغانستان دیشب در صحبت با رادیو آزادی ابراز کرد.
شهر قندوز حالت اولی خود می گیرد. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودند کشته شدند، اونا متواری شدند، اونا شهر قندوز را ترک کردند و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر قندوز حاکمیت دارد.
حدود دو هفته پیش طالبان شهر قندوز را تصرف کردند. سپس نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین المللی توانستند کنترل بخش‌های زیاد این شهر را دوباره در دست بگیرند. اما به گفته مقام‌ها شهر قندوز به گونه کامل از حضور شورشیان پاکسازی نشده بود. جنرال مراد علی مراد که مسئولیت رهبری جنگ علیه شورشیان در قندوز را به عهده دارد، از ساحات نام برد که در جریان عملیات نظامی در ولایت قندوز از وجود طالبان پاکسازی شدند.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر قندوز، کوچه گرد، پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باز شده.
اما به گفته جنرال مراد، کنترل ولسوالی های چاردره، دشترچی و بخش های از قلعه زال هنوز هم در دست طالبان است. او افزود که نظامیان افغان امنیت شاهراه قندوز خان‌آباد، تخار خان‌آباد، بغلان قندوز و کابل بغلان را نیز تامین کردند. جنرال مراد میگوید که برق دوباره به شهر رسانده شده و تلاش برای آبرسانی نیز ادامه دارد. او از افراد بیجا شده خواست تا به خانه هایشان در شهر قندوز برگردند. اما آیا مردم به این زودی دوباره به این شهر جنگ زده برخواهند گشت؟ کمال صافی نماینده قندوز در ولسی جرگه پاسخ می‌دهد.
با در نظر داشت وضعیت موجود فکر نمی کنم چنین شود، زیرا خط جنگ لحظه به لحظه تغییر می کند و در چوک چندین بار بیرق حکومت و چند بار بیرق مخالفان برافراشته شدند. مردم از لحاظ روانی به حد آسیب دیدند که فکر نمی کنم طوری که اینها توقع دارند به زودی به شهر برگردند.
بر اساس گزارش ها اکثریت باشنده های شهر قندوز به تخار، بغلان و کابل فرار کردند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
معاون اول مشران و جرگه افغانستان میگوید که مقرری ها در حکومت بیشتر به اساس لیاقت و شایستگی نه، بلکه بر بنیاد شناخت و ارتباطات صورت میگیرد. اما ریاست اجرایی حکومت برای این ادعا میگوید که مقرری ها به اساس توانایی و تجربه افراد صورت گرفته است. آرزو قیاسی از کابل گزارش میدهد.
با آنکه رهبران حکومت وحدت ملی تعهد نمودند که مقرری در پست‌های حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت، اما هیئت اداری مشران و جرگه میگوید که حکومت این معیارها را مد نظر نگرفته است. محمد علم ایزدیار معاون اول این جرگه گفت که مقرری‌ها در ادارات حکومتی بیشتر به اساس روابط قومی، سمتی و گروهی صورت می‌گیرد.
متاسفانه که با مقرری ها برخورد سلیقه‌ای میشه، برخورد سیاسی میشه، برخورد تیمی و گروپی و قومی میشه. متاسفانه که مشکل وجود داره. ما امیدوار هستیم که دولت در این مورد مواظب باشه، زیر تاثیر قرار نگیره، زیر فشار قرار نگیره، این وزرا صلاحیت خود داشته باشن، با دست باز عمل کنن.
در این حال برخی از اعضای مشران و جرگه نیز در خصوص مقرری ها در ادارات حکومتی انتقاد کرده، میگویند که در مقرری شناخت و روابط در نظر گرفته می شود، نه تجربه و فهم. لطف الله بابا یکی از اعضای مشران و جرگه:
هر مقرری که صورت می گیرد و یا اگر قمندان امنی والی و رئیس امنیت مقرر می شود، کسانی هستند که یا به اشرف غنی کمپاین کردند و یا هم به عبدالله عبدالله. در این دو مکتوب دیده می شود که در تاریخ 15/1 معرفی می شود و در تاریخ 16 کسی دیگری فرستاده می شود.
این در حال است که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند که مقرری ها در ادارات حکومتی به اساس توانایی، مسلک و تجربه صورت خواهد گرفت. جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکند که رهبران حکومت حالا نیز متحد هستند که کار باید به اهل آن سپرده شود.
ساعت 7:45 دقیقه صبح به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها را بشنوید. ائتلاف برهبری ناتو در افغانستان میگوید که 5 تن از سربازانش در سقوط یک هلیکوپتر در کابل کشته شدند. بریتانیا میگوید که 2 تن از منصوبین قوای هوایی شامل کشته شده هاند. جنرال مراد علی مراد، معاون لویدرستیز قوای مسلح افغانستان، میگوید که کنترل تمامی بخشای شهر قندوز در دست نیروهای افغان قرار گرفته است. الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه در کابل، به خاطر حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. رئیس جمهور روسیه در شهر سوچی با وزیر دفاع عربستان سعودی ملاقات کرده است. هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند. مقام‌های ترکیه تلاش‌ها را برای بازداشت سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. و مقام‌های کمیسیون انتخابات بلاروس با استناد از نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری این کشور میگویند که رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو با کسب 83.49% آرا برنده یک دوره 5 ساله دیگر شده است. تشکر که با رادیو آزادی هسته. در این قسمت مجله خبری صبحانه رادیو آزادی، مصطفی صدیقی نگاهی دارد بر مطبوعات جهان در باره افغانستان.
دیلی استار چاپ بریتانیا در مورد حمله روز یکشنبه بر کاروان نیروهای بریتانیایی در کابل نوشته است. در این مقاله آمده که یک تروریست موترش را در نزدیک موترهای نیروهای بریتانیایی منفجر ساخت که در نتیجه آن به این نیروها آسیب نرسید، اما یک زن و یک کودک در میان زخمی های این رویداد بودند. دیلی استار نوشته است که طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، حمله ای که گفته می شود برای انتقام از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بر یک شفاخانه در قندوز انجام شده است. به نوشته دیلی استار، حمله کابل در حال رخ می دهد که وزارت دفاع آمریکا گفته است که از روی همدردی تلاش می کند با خانواده های قربانیان حمله هوایی بر شفاخانه دکتران بدون مرز در قندوز کمک نقدی کند. در اعلامیه وزارت دفاع آمریکا همچنین آمده که نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان پول بازسازی شفاخانه را نیز خواهند پرداخت. در ادامه این مقاله آمده است که مقام‌های امنیتی کابل در مورد این رویداد سخنان ضد و نقیض گفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته است که این رویداد در نتیجه انفجار مواد انفجاری جابجا شده رخ داده، در حالی که قوماندانی امنیه کابل گفته است که یک حمله کننده انتحاری موترش را با موترهای نیروهای بین المللی تصادم داده است. دیلی استار نوشته است که در حال حاضر 470 سرباز بریتانیایی در افغانستان حضور دارند. در اوج ماموریت نیروهای بریتانیایی تقریبا 10,000 نیروی این کشور در افغانستان حضور داشتند. روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت نیز در مورد انفجار روز یکشنبه در کابل نوشته است. در ادامه این مقاله آمده که نیروهای بریتانیایی در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان فعالیت می کنند و در این حمله دست کم 7 تن زخمی و یک موتر نیروهای بریتانیایی نیز ویران شده است. روزنامه واشنگتن پست با اشاره به این حمله نوشته است طالبان که مسئولیت چنین حمله هایی را به عهده می گیرند، معمولا نیروهای افغان و بین المللی را هدف قرار می دهند.
Thank you. ساعت 7:49 دقیقه صبح به وقت کابل شد. این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 صبح ادامه دارد. سومین جشنواره فیلم زنان در شهر هرات از سوی رویا فیلم و آرمان شهر راه اندازی شده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند 300 فیلم از فیلمسازان کشورهای مختلف را دریافت کردند و از این میان 68 فیلم به نمایش گذاشته خواهند شد. شاپور صابر از ولایت هرات گزارش می‌دهد.
این جشنواره میمانان و شرکت کنندگان متفاوت را نسبت به سالهای گذشته به کنار خود جای داده است. از فرهاد دریا، آوازخوان پر آوازه افغان گرفته تا چهره‌های چون انجینر لطیف و لیما علم از سینماگران و بازیگران شناخته شده افغان. عزیز دلدار، یک از برگزار کنندگان این جشنواره میگوید از 300 فیلمی که به این جشنواره رسیده است، 65 فیلم آن به جشنواره فیلم زنان انتخاب شده است. آقای دلدار به این باور است که چنین جشنواره ها می تواند ظرفیت نیمی از جامعه را که همانا زنان هستند بیشتر تبارز دهد.
در بین 300 فیلمی که در جشنواره آمده بود، 43 فیلم خارجی انتخاب شد و 22 فیلم افغانی که در کاتگوری‌های مختلف در بخش مسابقه و در بخش نمایش ویژه این فیلم‌ها از طریق کمیته گزینش فیلم‌ها انتخاب شد.
جوانشیر ایدری، یک از سینماگران افغان، تاکید دارد که گسترش فرهنگ سینما و تئاتر در افغانستان می‌تواند تأثیرات مثبت را روی زندگی جوانان افغان به وجود آورد و سوی دیگر دولت را متوجه نارسایی‌های موجود در افغانستان می‌کند.
جشنواره‌ها یا فستیوال‌ها یا فرسیم نمایشات فیلم در کشور یا خارج از کشور که برنامه‌اش می‌گذارند، طبیعی است که یک کم دولت مردان بیدار می‌کنند دوباره، دوم دیگه ذهنیت خلق میکنن برای جوانا، برای مردم که تا سینمای ما، هنر ما روشنی مؤثر باشه.
با همه اینها باید گفت که جشنواره فیلم زنان در ولایت هرات با پیامی از رولا غنی، بانوی اول افغانستان، گشایش یافت و سپس فیلم کوتاه قمر با نام نخستین فیلم جشنواره به نمایش درآمد. این جشنواره تا دو روز دیگر در ولایت هرات ادامه دارد، اما نه در قلعه اختیار دین. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند دو روز دیگر این جشنواره را در سالن ابن سینا در مرکز شهر هرات دایر میکنند، اما معلوم شود که در سومین جشنواره فیلم زنان چی فیلمای مستحق جایزه میگردند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شرکت برشنا با آغاز کار اعمار یک سب سشن از تلاش ها در زمینه تمدید لین برق به ولایات جنوب و جنوب غرب کشور خبر می دهد. مسئولان این شرکت می گویند که این سب سشن بعد از 2 سال به بهره برداری سپرده خواهد شد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر از کابل.
مسئولان دی افغانستان برشنا شرکت میگویند که قرار است تا 2 سال آینده به شمول کابل، ولایت های میدان وردک، غزنی، زابل، قندهار، لوگر، پکتیا و خوست از برق وارداتی مستفید شوند. میرویس سالمی، رئیس تجارتی برشنا شرکت، روز یکشنبه هین آغاز کار ساخت سبستیشن برق در ارغنده ولسوالی پغمان به خبرنگاران گفت که این پروژه زمینه کاری را برای صدها تن از جوانان نیز فراهم می‌سازد. آقای عالمی از مردم خواست تا در تطبیق این پروژه با آنان همکاری لازم کنند.
کدغه مشران سپینگیری دی پروژه سر حمایت کی
وای میگوید اگر این بزرگان قومی همکاری کنند و مشکل ایجاد نشود، مطمئن باشید که تا 2 سال آینده تمام ارغنده از خدمات برق مستفید خواهند شد. مردم آسوده و آرام خواهند شد. با آمدن برق در تجارت رونق می آید. سهولت زندگی، مرفوع، تعلیم، صحت و همه چیز مهیا می شود. به گفته ای و این پروژه 21.3 میلیون دلار هزینه برمی دارد که از کمک های بلاعوض بانک انکشاف آسیایی پرداخت می شود و کار آن توسط شرکت زمنس جرمنی به پیش برده می شود. در این حال شماری از باشنده های این ولایت که در مراسم آغاز کار ساخت سبستیشن برق اشتراک کرده بودند گفتند که در این راستا حاضر به هر نوع همکاری هستند. شاغا کچکول و عبدالملک در مورد به رادیو آزادی چنین گفتند. وی میگوید ما از این کار استقبال میکنیم و خوشحال هستیم. این برای کشور ما مفید است. وی میگوید از امنیت ما تضمین میکنیم و از خداوند هم میخواهیم تا با ما کمک کند تا این پروژه را حمایت کنیم. از سوی هم شماری از کارشناسان اقتصادی میگویند که برق یک نیاز است و افغانستان باید تلاش کند تا برق را در داخل کشور بیشتر تولید کند. افغانستان در حال حاضر بخش زیادی از برقش را از ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان وارد میکند و با ولایات جنوب و جنوب شرق نیز برق وارداتی ترکمنستان انتقال میشود. در افغانستان برشنا شرکت تاکید میکند که با انتقال برق به این ولایات مردم به خدمات مورد نیازشان دست خواهند یافت و فعالیت های تولیدی در این ولایت افزایش خواهد یافت.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 296 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان تشکر. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، هزاران تن دیروز در مراسم عزاداری قربانیان حمله مرگبار در ترکیه شرکت کردند، در حالی که مقامهای ترکیه تلاشها را برای بازداشت سازماندهندگان این حمله آغاز کردند. اردوی ترکیه حملات هوایی تازه را بالای اهداف حزب کارگران کردستان در شمال عراق راه‌اندازی کرد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
مسئولیت حمله مرگبار روز شنبه در انقره را تا حالا کسی به عهده نگرفته است. مقام‌ها در تلاش شناسایی و دستگیری سازماندهندگان این حمله اند. حمله‌ای که شباهت زیاد به رویداد ماه جولای در نزدیکی سرحد سوریه دارد. در آن رویداد راهپیمایی فعالان کرد هدف حمله انفجاری قرار گرفت که 33 تن کشته شدند و حکومت ترکیه داعش را مسئولش دانست. پلیس ترکیه دیروز 14 تن را در شهر قونیه به اتهام داشتن عضویت داعش دستگیر کرد. اما مشخص نیست که دستگیری این افراد چقدر به حمله روز شنبه در ترکیه ارتباط دارد. چند ساعت پیش از این حادثه شورشیان کرد قصد داشتند تا با حکومت آتش بس یک جانبه اعلام کنند و به این ترتیب از میزان تنش‌ها در آستانه برگزاری انتخابات اول نوامبر بکاهد. حکومت ترکیه این اقدام کردها را رد کرد و گفت که این گروه باید اسلحه خود را تسلیم و این کشور را ترک کند. صلاح الدین دمرتاش رهبر حزب دموکراتیک خلقها دیروز گفت حکومتی که درباره پرواز یک پرنده در آسمان معلومات به دست آورده می تواند از قتل عام مردم در قلب انقره جلوگیری کرده نتوانست. با آنکه حکومت ترکیه شمار قربانیان این رویداد را 95 تن اعلام کرده، اما دمرتاش تعداد قربانیان را بیشتر از این رقم می داند. متاسفانه ما تا حالا 128 همکار خود را از دست داده ایم و هزاران دوست ما زنان و مردان زخمی شدند. ما دیشب را با خانواده های آنها به خاطر غمشریکی سپری کردیم. در مراسم خاکسپاری همکاران ما باید در هر مکان صدها هزار نفر شرکت کنند.
رنگ های
زندگی.
باشندی کجا هستی خودت؟
باشندی ولایت بغلان.
چقدر وقت میشه خودت به کابل آمدی؟
3 سال.
در ولایت بغلان هم که خودت بودی اونجا هم کار میکردی؟
نه اونجا کار نم.
باز اینجا که آمدی پلیس شدی؟
اینجا که آمدم پلیس شدم. در ولایت بغلان که بودن زمین کشت میکردن اونجا کم و کسیر زمینای مردم را کشت میکردن کم و کسیر دمو میام.
عروسی کردی؟
ها عروسی کردی؟
چند تا اولاد داری خودت؟
6 تا مال خدا. دویش دختر است 4 بچه.
چند ساله باشن؟
کلانی 22 ساله. از او پوچی 18 ساله.
نام خدا خودت قجاوان هستی؟ فامیله نمیشه که خودت اولادای جوان داشتی؟
زنده باشی تشکر.
خودت خرد بودی که عروسی کردی؟
15 ساله بودم که عروسی کردم.
زندگی چه قسم مگذشت؟
خوش بودم. خانه شوهر خوش بودم. از شوهر که آدم خوش نباشه دیگه خدام نمیبخشه دیگه. ها خدام خوش نمیبخشه.
من عمر خودت خوش نگاه میکردن امروز تابتا میخواست
خوش نگاه میکرد شوهر
خوشو نانو هم
کلش خوشو نانو شوهر کلش هم خوش دار بسری من بسیار مرا خوش داشت خانه چون که در خانه اخلاق داشتیم
یعنی حوصله و گذشت روابط نیک بسیار تاثیر
حوصله و گذشت
در ولایت بغلان همیشه دخترها را خرد خرد عروسی میکنن یا ای که
یک خود میکنه یک سر 12 سالگی هم کده سر 15 سالگی هم میکنه سر 25 سالگی هم میکنه دستی نرسنده
شوهر خودت چی کار میکنه
شوهر خودی من شوهر نیست شوهر کشته شد
چی کار میکرد قبل از اینکه
دم وطن کشته شد عسکر بود کشته شد
چند سال میشه خودت شوهر کشته شد
4 سال میشه دیگه
خودت چقدر مشکلات تیر کردی دیزی
بسیار مشکلات دارم تیر کردم
شوهر که نباشد سر بسیار مشکل داره تیر کرده بسیار به سر نیست هر چی باشد.
باز ده خانی خسرانت بودی؟
ها خانی خسران خوب بودم.
اونا چه قسم رویا میکردن؟
بیچاره خوب بود قنما خوب بودن دیگه هر چی باشه باشه دیگه روزگار دیگه زندگی است فوات نمیچله چون که دیدی چیز نبود نادار نابود بودیم.
باز زمو خاطر خودت کابل اومدی کار کنی؟ امرای فامیل خسرانت کابل اومدی یا تن امرای اولاد خودت؟
تن اومدم.
باز ممانعت نکردن؟
نه
در ولایت خصوصیات رواج است که وقتی که عروسشان بیوه میشن بازور میگن که باید به ایوارش بگیرن یا به کس دیگه زمو فامیل. از خودت تو درخواست کردن؟
ایوار من بسیار کوشش کرد قوم خیش بسیار کوشش کرد زن جوان است شیکو من گفت من نشوی نمیکنم.
با سرت فشار ناوردن؟
نه دیگه نه من بعد بوده او باره دیگه در اختیار خود بودم دیگه قوم خیش ها ایوار من بسیار زدن که جوان است بیا متر میگیرم من گفتم نه من قبول ندارم.
در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. اما برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارد. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با مطالب تازه با شماست.
در ازیت مننه ستر فرو